احمد شبریم هرکلی موکوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. دا راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړي خرڅوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لوی پروژې به شروع شي د افغانستان زیربناو به استخراج شي، همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحیږي روان.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کونکو شعارونه ورکول چې افغانستان دی اوبور پریشته. پر دې موضوع می د اوبو د متخصص ډاکټر فضل اختر نظر اخیسته.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون د دې باعث کیږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري.
تشپک میشت کیږي ناس یو بلارې هماغه سامان دی او پروت نه خرڅیږي او نه یې سوګوړي.
تر دې او جوشمیر نورو مطالبو مخکې خبرونه. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او امریکا د روسیې پولې ته نږدې پوځیان استي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یوې محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي سارا نیتبورن د امریکا عدلی وزارت ته د فبروري تر 11 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلی وای. د افغانستان بانک دا مالی شتمنۍ د زمري په 24 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې میرمن نیتبورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر ښودلې، ځکه د نوموړي په وینا پر متحده ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست سرپرست مفتي حبیب الله الهام اسدی راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله، د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لاریې د لاریون پر مهال زیانمنې شوي دي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردان حق خود را از انها بگیریم. شما که ما حق شما را قدم به قدم میگیریم.
ده هلمند سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لنجمنه مسله و خوب خانوی حکمتونو لی ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کرده و، مگر په افغانستان که ده حکمتونو لکمزوری که دو او ده وچکالی و لزیاتی دو روسته په ده برخه که لنجه پرزای پاتی دی. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همدارس د کووېډ-19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. نوی ډیلی همدارس وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار همکار روان دی چې مخکې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین او ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډیر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50 زره تنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوي ډیلی او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالاتونو به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د شاغلی بایدن په باور د اوکرين له پولیسو سره د ګڼ روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا وی رښته چې دا ځواکونه پر اوکرين د یرغل لپاره راغون شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل د وی پلانډ ورکې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځي اروپا او د ناتو غړو هیوادو ته ولېشم. د شاغلی بایدن په باور د دې پوځیانو شمیر به ډیر نه وي چې اروپا ته لیشي. د امریکا دفاع وزارت د تیرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سي کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د مخکشي مدافع نرګس محمدي په برخه کې د محکمې حکم غندلې او پر تهران یې ژغ کړي چې نوموړي سمدستي او په قید شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخي څیړونکو تارا سپهریفر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدي ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق هغه هم یوازې یو کال وروسته لدې چې دا د یو مخکینی حکم په اساس له زندانه خوشي شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم دا ټول د دې لپاره کېږي چې نوموړي په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی رحمانی د بشری حقوقو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د میرمن د وی غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور پشپش کال حبس او د امنه سم د ګډوډولو په تور په دوه کال حبس او څلور او درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم لمخې میرمن محمدي همدارس د دوه کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولای او پر ټولنیزو او ډیجیټل پلیټ فارمونو د فعالیت اجازه نه لري. د نوبل د سولې د جایزې ایرانی ګټونکو شیرین عبادی د نرګس محمدي په اړه د محکمې حکم غیر عادلانه بللی او غندلی دی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چوي د روسي له خوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ. شغلی زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته د سرګندونو پر مهال وویل ل روسي سره په کډکی کې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته کړه چې اوکران ته اصلي ګواښ لدنن د بے ثباتی دی. د اوکرين ولسمشر وویل په بهر کې داسې یو تصور شته چې دلته جګړه روانه ده په داسې حال کې چې د په وینا دا تصور ناسم دی. شغلی زلنسکی هم دار زیادونه وکړه که څه هم د دې کړکیچ زیاتېدو احتمال نه ردوي خو له روسي سره د جګړې پیل روښانه نه دی. زلنسکی وویل د فکر نه کوي چې وضعیت به د پخوا په پرتله اوس ډیر کړکیچن وي. پر اوکرين د روسي د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مال زیاتې شوې چې د اوکرين سرحد ته نږدې شاوخوا یو لک روسي پوځیان ځای پر ځای شول. دا خبرونه او سجد راډو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دې پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دو چویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس کړیوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له شبرې دوه وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کیږي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډیر ژر ښه شي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر خبرداري ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډیر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوګه او قحطی د شاوخوا 3 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. خاغلی بیسلی د نړۍ لشتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخاوني ول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکاري ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشټوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران لکبله چې د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمیر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخه په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتیدونکو بیوزلۍ لکبله د خپل بدن غړي پلورلې دي. پر راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لک او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې پر راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
یو زیات شمیر ماشومان ستا چې پلرونه نه لري د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ته ورسېد وایي د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وایي د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایه‌ګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناو به استخراج سي. همداراز د افغانستان دپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمری په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 5 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډیر افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې شمیر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاریون وکړ. معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخوار غواړي. دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر ولاړو لاریو هم بریټ وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوې ویډیوګانو کې سیمه ایز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایرنا د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبريال ته وویل چې لاریونوالو د لاریو شیشه ماتې کړې او زیان یې ورواړاوه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ترابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختلف باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
د افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ور نه کړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ایران د کابل او تهران ترمنز د 1902 کال د موافقه په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانوني برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سین سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅ باندې زر کیلومتر واټن ورسته د ایران سرحدي سیمې سیستان ترسیږي.
په 1905 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت سر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه روانه ده او سر راپورته کوي؟ په 1900 وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فضل اختر څخه ور
دا غ توافق لسمه ماده وي چې دغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري. یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوی ده پنځمه ماده کې هغه وی چې دغه منل شوی مقدار د اوبو نه ایران ته ورکول کیږي. ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متر په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کیږي. علاوه د دوی مکعب متر اوبو نه په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کیږي. توافق لرویا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستې دي. په افغانستان کې کوم جنگي حالات په هغه کلونو کې چې دغه جنگي کلون دوران کې چې افغانستان کې جنگ وو ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گذاري افغانستان شریکی چې دا هم د دې توافق برخه و چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کی.
اختر صاحب په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی په یغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کم شي بیا ایران ته اوبه کم کی.
بل صاحب دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی چې نورمال کال یعنی سمانه نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متر په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي. خو همدغه تړون برخه د څلورمه ماده کې دا لیکل شوی دی که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجې کم شي ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بل څه دغه اضافه شوی ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
له شغل اختر څخه په مننه.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو درسولو لپاره موږ له 13 کلون رئیس له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00420212 23 23.
په کونړ کې نجاران شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنستر شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي او مشکلات د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړی شوې چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچرې د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټۍوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې خکولی ګلان او نقشونه وستلی، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډیر زیات کمزوري شوي دي، ډیر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه له بندې سامان نه تلل. تشپږ میاشتې کېږي ناس یو بلارې هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک به راشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، دی سهار راځو او ماښام ځو، لږ که ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي وروره، لږ که د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو والو.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله. خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړې او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سه دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي. نو د دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګېږي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي. خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو لومړی راپور دا و چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. یو شمېر نورو نړیوالو موسسې هم ورته غوښتنه کړې ده او ځینو موسسو خپلې مرستې افغانستان ته رسولې دي. بل لور ته د افغانستان دننه داسې شکایتونه شته چې دا مرستې سمې نه ویشل کېږي. په هغه ځایونو کې چې دا شکایت موجود دی یو هم ننګرهار دی او په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې دغه مرستې لکه څرنګه چې په کار دی هغه سې عادلانه نه تقسیم شي. د مشال د څنګه خبریال باس محمد عابد له نورو جزئیاتو سره.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندوی ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې د یې لاندې اور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درې شي زه یو کس یو کورو ته په ګوته خیم چې دوه میاشت درې میاشتې دوی دې لاندې اور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو په هماغه یې تقسیم کړه او مستحق ته خو یو دانه نه رسېده. زه وایم تر څو به راځلم په دې خلکو روان یو ولې په دا خو
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلک د بشري مرستو له روان بهیره خوښ نه دي. د خیبی ولسوالی یو تن اوسیدونکی وویل
خوشاله نه یو خوشاله پدې نه یو چې دلته خستان راځي چې روان شي مالدارې د کړې غریب پرې خې نو څنګه خوشاله ده چې نن ته پاتې بخیا خسته دي دا خو زیات یو باندې موږ هم دا یو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کیلي او دغه توافق تور شي چې د عوامو مشکل حل شي موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي مالدار لیکي غریب پکې پاتې دا د امپسامیر پرم بدنامي ده او د موسسور پرم بدنامي ده ولوس نورم ناراضه
پنینګرار کې تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تیر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساده ډکه بولي، خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساده پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه موږ ماتې کړي نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوی ده، کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي. به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بیخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي یا مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده، دلته ټول خلک مستحق. هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې موږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې دغه سل کسان وي. به هر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي، خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمیر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وي چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار څمی اړیکه نیولې ده. موږ ویلی چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو چې موږ رئیسه ته واستو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوې میاشتې بعد راشه، چې بیا دوه میاشتې بعد واستو، بیا درې میاشتې بعد راشه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک کومک راسره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راوچو
تراکیا دی بیا. زه هدایت الله د میدان دی ولایت ماجدینو کنهای دګی کو تماس کې نو سره ګران طالبان ورونو ته دا ده چې ماجدینو له خوا دې رسخته ګلنګ لته سن کیږي، ځکه چې تشرف غنی کو وخت کې به هر ځکه کوم کنه وړل د ماجدینو ریاست نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکړي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه که دا خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو ښو تر خلکو دی په قراو د کاري او بیا دلته ستونه د یو خاصو به کول کېږي، بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق له ګنهان ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ په موږ باندې سل ټوټې کوي او د قراو تر هغه کورې نه رسېږي. مخې ته خان ور
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر اتنیمه بجو وروسته دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی. خو دمګړی یو په زړه پورې مسله لرو. یو لیک چې باندې 50 کال وروسته له پولند څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1970 کال په مارچ کې له پولند څخه د ایوا پونم 12 کلن انجلی په لیتوانیا کې خپل ملګری ته استولی وو. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلی ته بسونه ناراضي او دا باید د سانتیګراد په منفی دروش درجو سړو کې په پښو شار ته لاړ شي. لیتوانیایي میرمنې ګینو ویفا چې اوس له 20 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28مه ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوای ډیره لږه په یاد ده، ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکلو د لیکونو استول بند کړل. ګینو ویفا وایي لومړی فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي، ځکه دې ته له امکانه لرې ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میدار او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اته به یو ډیر دقیق شوي لاند خبرونه د امریکایي محکمې د ولسمشر بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړ چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محاکمې وی قاضي د امریکا عدلي وزارت ته د فبروري تر 12 پورې وخت ورکړي چې د افغانستان د شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس ازادي راډیو ته وویل د ایران سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې مات کړې. هند وایي افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 ټنه روغتیایي مرستې او همدارس د کووډ-19 ناروغۍ ضد واکسین 15,000 ډوزه استولې دي. هند پخوا د پاکستان د لارې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د درملو د استولو ژمنه کړې وه او ویل کېږي چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره موافقې ته لاره هواره کړې ده څو پاکستان اجازه ورکړي چې دا غنم د پاکستان د لارې افغانستان ته ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وای متحده ایالاتونه به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته ترستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل چې په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولي شي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسیې لخوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو ولایت په ولایت خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست پکتیکا ننګرهار لوګر ولایتونه او د غراس د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. دا ولایت شپږ زره څلور سوه دوه دېرش کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ګردیز ښار دی. احمد آبا، احمد خیل، دندو پتان، گردیز، گرد سیره، جان خیل، لجمنگل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، چمکنه، زادران، زازی او زرمت ده پکتیا ولسوالی دی. په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس خالق یار احمدزی زموږ میلمه دی. احمدزی صاحب، که لومړی د حواله اوریدونکو خبر کې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري وورې دي او دې واورو ته خلک ډېر هیله من ول، ځکه چې داسې ویره وه چې وچکالي به وي. په پکتیا کې څومره خوشبیني رامنځته کړې ده؟
له نیکه مرغه څه کاله د ورښتونو کچه بیخی بیساری ده. د سیرو یوی میسر په دې خوا باندې څو ځله ورښتونه وسو، واورې اوس هم شته. دا مهال خو اسمان شین ده، خو د خلکو امیدونه او توقعات زیات دي. ښایي راتلونکی کال له وچکالۍ نه خلاص کال واوسیږي. په دغه برخه کې هیوادوال او په ځانګړې توګه پکتیا میشتو ورونو څو ځله د استسقا لمونځونه مسته کال وکړ ده، او د نیکه مرغه او د خدای جل جلاله احسانونو ښو ورښتونه وسلو او دا لړۍ دوام لري. دا مهال یخنۍ ده پکتیا کې او واورې پرتې دي. نو
ډیره مننه. واوري ورشتونه خو لیواړخه شدي برکت خلک بولي، خو لبل اړخه هغه کسان چې بېوزلې دي، ښه سرپناه نه لري یا د ځان د تودولو لپاره وسایل نه لري، هغوی ته مشکلات پیدا کوي. او په تېره بیا اوس چې د یو شمېر خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی، نو له دغسې کسانو سره مرستې شوي دي او که نه؟
بلې، پکتیا کې تر دې مهاله پورې کومه طبیعي پېښه نه ده رامنځته شوې، او مرستندویه خیریه بنسټونه شته شتون لري، نړیوال خیریه بنسټونه او دغه راز نور بنسټونه دي چې وخت په وخت باندې له اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، دغه راز د پوښاک په برخه کې د ژمنویو توکو مرسته ترسره کړې ده. همدا تېره ورځ هم د اویک موسسې تقریبا د 1500 کورنیو سره د ماشومانو البسې ورته توزیع کړل. همدانن هم مرکز ګرځید کې یو توزیع لرو. تقریبا په تیرو څو نوې کې موږ توانېدلی یو چې په پکتیا ګرځید کې نږدې 8000 کورنیو ته ژمنی توکي، دغه راز نغد مرسته او ترڅنګ د خوراکي توکو مرسته وکړو. البته دغه ټول د خیریه بنسټونو په ځانګړې توګه د ډبلیو ایف یو، یونیسف او نور سازمانونو په مرسته باندې ترسره شوي چې موږ ته مننه کوو.
بله، ډیره مننه احمد صاحب. د اقتصادي ستونزو لپاره ستاسو د ولایت په سطحه څه کارونه شوي دي؟
البته یادونه خو باید چې همدې مرستې کې وکړو چې دغه مرستې د افغانانو لپاره اقتصادي برخه کې اگر که په موقته توګه باندې یو ښه زیری بلل کېږي، خو البته د اوږد مهال لپاره کوم درد نه شي دوا کولی. په دې برخه کې موږ کوشش کوو چې زیربنایي پروژو ته مخه وکړو، دغه راز زیربنایي کارونو ته مخه وکړو، دغسې چارو ته مخه وکړو چې هغه آینده لپاره د هیوادوالو په ځانګړې توګه د پکتیاوالو د بهبود او د ترقۍ لامل شي. په دغه برخه کې اوس مهاله د پکتیا ولایت زراعت ریاست او ښاروالي ریاست په ګډه باندې هڅه پیل کړې چې د کارموندنې برخه کې فراخې کاري زمینی ولسونو ته برابرې کړي. همدا اوس موږ یو ښه زیری دا لرو چې په احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې سلګونه هکتار ځمکه د باغوالۍ لپاره ځانګړې شوې ده. راتلونکی کال به سریزه کې پیل شي اوسي، د میوه لرونکو غیر میوه لرونکو نیالګیو بوټي به پکې نول شي. تر څنګ یې د ښاروالي ریاست هم په پام کې لري چې راتلونکی کال د 132 میلیونه افغانیو په لګښت باندې ګرځیز کې لویه پروژه مخته یوسي چې هغه به د پکتیا د مرکز د بهبود او ترقۍ لامل شي. دغه راز نور ریاستونه هم په پام کې لري چې د ټولګټو چارو ریاست په پام کې لري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ته اقتصادي زمینی برابرې کړي.
ډېره مننه. په دغه سې پروژو کې چې تاسو یادونه کوئ، یو هم د مچلغو بند پروژه ده چې کار یې نیمګړی پاتې دی. د دې بند لپاره تاسو پیسې لري، فکر کوئ چې راتلونکی کال به په دې پروژه کار پیل شي؟
د مچلغو بند پروژه یو له حیاتي پروژو نه ده. متاسفانه چې تیرو کلونو کې مختلفو حکومتونو د تیرو شلو کلونو کې تقریبا میلیاردونه ډالر د حیف و میل سول کې. متاسفانه چې که چېرته دلته کار سوی و چې دغه بند کولی سوی د جنوب ختیځ زون د څو ولایاتو لپاره برق ورکړی وی، خو داسې فساد وسو په بېلابېلو وختونو کې. نو عمارت همدا اوس هم ژمن ده چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي. څو ورځې وړاندې هم د احمد آبا ولسوالۍ له ولسونو سره ناسته شوې وه، د پکتیا د اوبو لګولو ریاست له خوا نه. نو هغوی ته یې ډاډ ورکړی وو چې راتلونکي پسرلي کې به د دغه بند سروې او دغه راز د دغه بند پاتې چارې بشپړوي. او په دغه برخه کې د برېښنا وزارت هم ژمنه ورکړې ده چې دغه بند ته به سږکال ځانګړې، البته راتلونکی کال به ځانګړې پاملرنه کوي.
که څه هم تاسې وایئ چې د فساد له کبله خو د تېر حکومت چارواکو په ځلونو ویلي دي چې طالبانو یې مخه نیوله، نه یې پرېښودل چې دا بند بشپړ کړي. دا ویلی شي چې 2% د دې بند کار شوی دی؟
تر دې مهاله پورې موږ ویلی شو چې 10% پورې یا تر 40% پورې دغه بند چارې بشپړې شوې دي. البته دا هم هغه مهال بشپړې شوې چې امارت په دغه سیمه باندې واکمني ترلاسه کړه. سمه د استاسو یادونه مطابق یو څه وضاحت ورکوم چې تیر حکومتونو دا تور لګاو چې ګواکې طالبان دې کار مخنیوي کوي. البته طالبانو د امنیتاتنې غوښتنه کوله، طالبانو د فساد مخنیوي په خاطر باندې اقدام کاوه چې په دغه پروژه کې مخامخ داخل شي، خو دوی نه غوښتل. تقریبا دغه پروژې ته په سلګونو باندې عسکر ورلېږلي وو، لسګونه پوستې ورته ایجاد کړي وې.
نو آیا پیسې ورته شته او که نه؟ قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي دي او که فکر کوي چې ستاسو حکومت کولی شي چې پیسې ورته پیدا کړي؟
بله، یو خو د قراردادیانو مسله ده، کوم قراردادیان چې پوره وړي دي، مثلا په دغه برخه کې پیسې پاتې وي هغه به حکومت ورته ورکوي، خامخا دا خو مکلفیت لري. او بله د پیسو د شتون مسله ده. الحمدلله پیسې شته، حکومت پیسې لري، خو راتلونکی کال په انکشافي بودیجه کې هم شوی ده، البته نیول کېږي. دغه اوس خو د زمې لپاره دغه درو میاشتو لپاره انکشافي بودیجه او عادي بودیجه ځانګړې شوې ده د امارت په کچه باندې ټول هیواد. او راتلونکی کال پلان څه چې دغه پروژې لپاره ځانګړی مبلغ انکشافي بودیجه ځانګړې شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
خو اوس به ښاغلی احمد زیتا د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ته نوبت ورکړو چې ستاسو د پښتنو په اړه نظر څرګند کړي. احمد زی صاحب، پښتنې زه در په یادولی شم، خو که په یاد مې وي وخت به کم زایشی. لومړنی عادل وو، له لوګر څخه وای مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او کنه؟ دغه پښتنه دې ته په پام د توجه وړ ده چې په تیرو خبرونو کې یو شمېر خلکو شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي، بلکې هغه چا ته رسیږي چې د طالبانو په حکومت کې واسطې لري یا یې خپلوان دي، هغو ته رسیږي. داسې شکایتونه هم شته. مهرباني.
بلې، زه په ترتیب سره راځم د ټولو ملګرو پوښتنو ته ځوابونه وایم او کوشش کوم چې دوی هغه ابهامات هم رفع شي. بلکې د مرستو داسې روانه ده چې تقریبا درې ریاستونه دي چې هغه د ټول موسسات د هغو ریاستونو په اډانه کې د مرستې امن کورنوي شي. دلته وضعیت داسې ده چې د کلي ملا امام یا مثلا سپینګیري او یا فعال ځوانانه هغوی په کلي باندې ګرځي، سروې کوي، هر اړمن کورنۍ تشخیصوي، لاغنه وروسته بیا هغه اړمنې کورنۍ ته مرستې ورکوي. البته کېدای شي ځینې اورېدونکي وروسته پوښتنه وکړي چې ځینو نه اړمنو کورنیو ته چې هغه بې وسلې هم نه وو مرستې ورکول شوي دي. دا پوښتنه یې په ځای باندې ده. یو تقریبا څو ورځې مخکې د یوې موسسې لخوا نه خپل فري سرویس وو، نو هغو لخوا نه بیا داسې ځینو البته محدود شمېر کورنیو ته چې هغه اړمن نه ول مرستې ورکول شوي دي، البته اوس یې هغو مخه نیول شوې ده. او بل دا چې دغه مرستې چا ته ورکول کېږي، نو دلته سمت او دغه ډله او ګروپ دا مهم نه ده. دلته اړمنې کورنۍ مهم وي، افغانان مهم دي. نو ټول هغه اړمنې کورنۍ هغه که پرون په مخالف صف کې ولاړو ولو سې موږ دښمن ول، خو لومړیتوب یې هغو ته ورکول کېږي، ځکه چې اړمن دي او ماشومان به وږي، کورونه کې به څه نه لري، نو باید چې هغوی ته لومړیتوب ورکول شي. او دغه رقم ته میکانیزم ورته په پام کې نیولی ده. او بل دا ده چې تکراري مرستو مخه هم نیول شوې ده. نو په دې برخه کې ټولو هغو سپین سیمو ته موږ رسېدلي چې هغلته په تېرو شلو کلونو کې چا مرستې نه وروړې. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې یو ملګري په شک ورڅرګند شو چې ډېرو لویو ژمنې وکړلې وو. دغه مبالغین ور آخوا یې باید چې ووایو چې د پکتیا ولایت نه بلکې افغانستان په کچه باندې به ځوانانو ته کارونه پیدا کوو. په دغه برخه کې زمونږ اسلامي امارت ژمن ده، همدا اوس هم موږ دومره پیسې لرو چې د خپل حکومت له بهرنیو مرستو پرته وچلوو.
تاسو وایئ چې پیسې کافي لري، لیکن ولې د معاش په ورکولو کې ستونزې لري؟
نه نه، ستونزې دا تقریبا دا اوس هم تخصیصونه ډېر ولایت ته تللي دي. یوه ولایت ته تېره ورځ مو د ملي تلویزیون د تخصیص راورسېدی، دغه راز د نور ریاستونو تخصیصونه راغلي دي، ځینو په لاره باندې دي.
د څو میاشتو معاش پاته دی؟ د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکوي؟ داسې خو د ټولو میاشتو معاش خو نه دی ورکړی.
او د توسیر دومیا سماش ولا راتم کو سورج کی ورته ورکړی چې دینو ادارو ته ورکول څه غي نور دومیا سهم ورکول څه دغه برخه کې معاشات ورکول برخه کې سند نه لرو البته یو میاس متأخر شوی وي سند وی یو فلج نظام ته مګر اغلو د سفر نه شروع وکړه او بل موضوع د کورونا رنګول موضوع ساجي ملګری هرونه وکړه بل وقته خاروالی د استراتیژیک ماستر پلان چې دا وخت د وخت ماستر پلان دی هغه په تطبیق باندې پیل کړی دی د دینو خاریانو کورونه چې غلي دي دینو کسانو ته د نمرو د ورکولو ژمنه شوی ده او دینو کسان ته سیاغه
لیکن بیا هم احمد زای صاحب ستاسی پا خبرو که در لویشم پا همدی برخی که آیا دا وست مناسب وقتی پا دیجمی که دی چا کور رنگول که تاسی نمره هم ورکی نمره ده نوزمه که ده کور خونه ده سرپناه خونه ده
کوشش کوی که دیسی اغا دی استوگن کورونه چی اغوی تا زان و نرسه و البته که چیر تا یو یا دو را دی اغوی تا کاشی زای ورکه و دیسی اغا بدیل ورسه ورکه و چی اغا یا دومره مبلغ ورته ورکړي په کرایي کور باندې چې ته ووسیږي البته دغه لومړیتوب د بایسیا ماستر پلان زر تطبیق شي او دا چې په زمي کې موږ پیل وکړو نو په دې برخه کې د مشرانو همدا حکم چې باید کار وشي او کار وشي څومره زر خلاصيږي عمر خده او بل موضوع د دولتي موټرونو نه وړي استفاده بلې دا شاید څه وي خو په یوه کچه باندې نه دي څومره د اوریدونکو شکایت وکړي ترافیکی تیروتنه به چیرته راغلی وي البته د خودی حدود منصوبینو لخوا نه او دغه راز د نورو ادارات د چارواکو لخوا نه په لنډ وخت کې کومه پیښه هم نه لرو او د مشرانو لخوا نه هم دا هدایت ته هر هغه کسان چې هغه درېوي سره بلد نه وي هغوی باید چې موټر چلونه کې برخه وانخلي.
لیکن د دې کورونو په برخه کې بیا هم شاید لکه څنګه چې زما په ذهن کې سوال دی د ډېرو نورو اورېدونکو په ذهن کې به هم دا سوال وي د افغانستان حکومتونو که څه ستاسو نه مخکې هم تېرو حکومتونو کې هم دا وضعیت و چې ړنګول یې ډېر زور کول خو ماستر پلان یې ډېر په ځنډ اجرا کوو. اول باید په دې ښه فکر وکړي چې ماستر پلان کله عملي کوي ټول امکانات ورته لري له هغه وروسته بیا د خلکو کورونه یا قانونه و نړول شي
و نور د بیا وریدونکو نظر نه وریدل بلې مثلا غبن باندې کار د سې پیډیږي چې مرتوب کې پکیا د سې پکیا اړتیاوی پر کې ورسته به د بهیر خوست هم غږیږي او د غي معاشات باندې کې وې د ونه به څه وکم چې هغه ملګری د ونه وکړه چې معاشات مختلفه کوستي اول خو موږ د هو اتومیاستو معاشات نه چا زندول دي او نو تروس پرې سوک کومه اداره کې بیل ګره کولای شي او کله چې لاسره نظامی وي ډیری نظامیان خو
نه 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 نظامی نو ویل چې حق زحمایي شون کوي یو شمیر شون کې حق زحمایي وو
ښه حق زحمایي خون کو ټول خون کو تماشات ور کول سول یا فر د تیرو میاسو ور کول سول هم د دغه میاستو تخصیصونه راغلي دي د دین ادارات او ادارات د راتون کې ونه چلاږي او ورته توجیه بشي البته که حق زحمایي هم دا اوس په خوندې نن ته رخصت دي فکر کوم چې حق زحمه به یو وختو کې راځي چې هغه خوندې چالان او بل د رسمي معاشات کوله چې خو د ژمي ودي وړي رسمي خلک معاشات اخلي او ورکول سويم دي د غراتن کو صورت کې بدانه وي بهیر هم پیل شي معاشات برخه کې هیڅ څنګه نه لرو ټول ادارات پر رسولې شو البته د نظامی ادارو معاشات لا تر اوسه پورې نه دي پیل شوی حتی زمون نظامیان هم نه دی اخیستي د افغانستان په کچه باندې معاشات نظامیان ته نه دي ورکول شوي او د نورو ټولو ملکي ادارات معاشات ورکول شوی دغه مرستو د ویش باره کې پښتنه وکړل چې دلته ځینو کورنوی ته تکراری مرستې ورکول شوي بلې دغه ستونزه موږ په لومړیو کې هیڅ کړله او ډېر ژر مو مخه ونیوله موږ د یو منظم میکانیزم له لارې د مؤسسات پر په همغږي باندې ټولو کلیو هر هغه سیمه چې هغه په خوا سینه سیمه بلل کېدله یعنې په دې معنی باندې چې هغه ته هیڅ مرستې نه وي رسېدلې هلته مو مرستې ورسولې کارم محروم نه کړې ولسوالۍ مراکز محروم نه سول یعنې معنی په دې توګه باندې هرې سیمې د پکتیا ته موږ وتوانېدل چې مرستې ورسوو البته په دغه برخه کې موږ یو ښه چوکاټ جوړ کړی ده څو ادارات هم سره همغږي کړي دي د هغو اداراتو لخوا نه دغه ټولې مرستې په همغږي توګه باندې اړمنو کورنوی ته رسیږي او بل موضوع د مکاتبو ده مکاتب په پکتیا کې ټول فعال دي البته د انجونو په برخه کې انجونو ښوونځیو په برخه کې ده خو لکه څنګه چې په افغانستان کې د نجونو مکاتب له شپږم ټولګي نه ورپورته مسدود وو، اوس راتلونکي کال لپاره دوه خبرې دي. یو خدا زیری دا ده چې نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي نه پورته پرانیستل کېږي، او دویمه څه خبر دا ده، البته مسؤلینو موږ ته ډاډ راکړی ده، دویمه څه خبر دا ده چې د ترانسپورټیشن مسله به حل کېږي د نجونو لپاره. دغه برخه کې یو ښه میکانیزم باندې کار روان ده تر څو پورې نجونو ته یو د ترانسپورټیشن مسله هم حل شي، هواره شي ورلره. او دغه راز د پکتیا پوهنتون د هغه هم یو د زده کړو لوی مرکز ده، په هغه برخه کې هم ښه خبرونه لرو چې راتلونکی کال به درسي بهیر به د پاپ دې باندې په عادي توګه چې پیل شي.
د مرستو په برخه کې شکایت ډیر دی، او دلیل یې شاید یو دا وي چې لکه څنګه چې یو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې اوس ټول افغانان مرستې ته ضرورت لري، ټول اقتصادي مشکل سره مخامخ دي، لکه چې ستاسو حکومت راغلی دی د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، نو لزکه هم شکایت کیږي. او لبلې خوا تاسو په خپل اشاره وکړه تاسو ډېری مرستې هغو سیمو ته ورکوي چې له پخوا څخه ستاسو تر کنټرول لاندې وي، اما هغو سیمو ته کمه توجه کوي چې ستاسو پخوا ستاسو په کنټرول کې نه وي او د پخواني حکومت تر کنټرول لاندې وي. اما خلک وایي چې اوس ډیر مشکلات په هغو سیمو کې دي چې د پخواني حکومت تر کنټرول لاندې وي، او ډیرو خلکو هلته کار له لاسه ورکړی دی، چا دولتي دنده له لاسه ورکړی دی، چا کاروبار له لاسه ورکړی دی، نو هغه خلک لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. مهرباني.
مننه کوم. لومړی خو دغه د مرستو ویش په نورو ولایت کې وزه به د خپل ولایت په برخه کې یو ځل بیا معلومات ورکړم. یا د روغتون مسلې ته نظم هغه اورېدونکی د روغتون په هکله باندې خبره درلودله. نو د مرستو ویش موږ د سپینې سیمې یادونه چې ما وکړله په دې معنا نه چې د طالبانو تر واخلا سیمو ته موږ توجه کوو. ما موږ تقریبا دغه اوس څو میاشتو کې شاوخوا 8000 کورنوي ته یوازې په مرکز کې مرستې ویشل شوې دي. دا له هغو مرستو جلا دي چې په ورسوالوي کې دي. البته ولسوالوي موږ کوشش کوو چې په بازارونو کې په فکر مکړه وي زیاتره مستحق کورنۍ په بازارونو کې وي. موږ کوشش کوو چې لومړیتوب کې هغه مستحق کورنۍ ونیسو، او په دغه برخه کې موږ ته سیمه اولویت نه لري چې دغه سیمه یا چا تر کنټرول لاندې وه، یا چا اوس تر واکمنۍ لاندې ده، یا پخوا سره کوم څه اوسېدل، دغه اوس موږ ته هیڅ ارزښت نه لري. داسې پخوا تېر نظام کې عسکر وو، مامور وو، چې اوس بې وزله ده، موږ لومړیتوب یې غوښتل چې ورکوو. او په دغه برخه کې موږ ته طالب منصوب او عسکر منصوب هیڅ توفیر نه لري. په دغه برخه کې تاسو یادونه وکړله، موږ یو ښه میکانیزم ورته ایجاد کړی دی چې نه مرکز محروم شي، نه ولسوالۍ محروم شي، او نه لري پرتې سیمې محروم شي. او په دغه برخه کې انشاءالله شکایت هم نه لرو، که شکایت هم موجود وي ډېر په کوچنۍ کچه باندې به وي. د پکتیا ولایتي روغتون، البته حوزوي روغتونه، په لومړیو وختونو کې چې کله تحول منځ راغی د ځینو ستونزو ننګونو سره مخ، البته د درملو په برخه کې دا مهال د یونیسف په مرسته باندې چې د آدام موسسه یې تطبیقوونکې موسسه ده، د پکتیا ولایتي روغتون او دغه راز ټولو روغتونونو ته پکتیا په کچه باندې چې څومره روغتونونه یا سیمه ییز کلینیکونه یا د ایچ موږ لرو، ټولو ته روغتیایي توکي، درمل او دغه راز نور ټول اړین توکي ځان تر اکسیجن تر ډبو پورې موږ رسولي دي. او یو ښه خبر دا لرو چې دغه راتلونکو څو ورځو کې به په دې لرې پرتو سیمو کې چې هغلته پخوا کلینیکونه نه وو، لکه مثلا د بلخیلو سیمه چې د زرمت سره، البته د خوست سره په سرحد باندې پرته سیمه ده، دغه راز مثلا د شایکوټ سیمه او دغسې نورې هغه سیمې چې هغلته پخوا کلینیکونه روغتیایي مراکز شتون نه درلوده، هغلته روغتیایي مراکز ورسوو. او د دې تر څنګ موږ کوشش کوو چې په هر برخه کې چې پکتیاوالو ستونزې وي هغه حل او فصل کړو. په دغه برخه کې په همغږي توګه باندې کار روان ده، نه په مرستو کې طبیعي چلن چا سره کېږي او نه په نورو خدماتو کې.
تاسو د ښوونځیو په برخه کې یوه دا خبره وکړه چې د ترانسپورت غمې خوري د نجونو لپاره، ولې یعنی ستاسو منظور داره چې تر اوسه پورې هم چې د نجونو له شپږمه ټولګي پورته زده کړې ځنډول شوي دي، یو دلیل یې همدا ده چې هغوی باید ترانسپورت ولري. په کوم هیواد کې دا کار شوی دی؟ ولې باید نجونې استثنا وي؟ یا ستاسو ویره له څه ده؟ آیا څوک په نجونو باندې حمله کوي؟
البته دا د همدې خبره نه دا یو عامه خدمات چې باید موږ برابر کو مهیا کو دا به په دې باندې ځوان شکر کوم دلالت وکړي چې موږ څومره د نجونو د میرمنو حقونو ته ژمن یو او د دې معنی ورکوي. نو په دغه برخه کې موږ کوشش کوو البته چې دغه برخه ورته اسانه کړو تر څو چې لرو پرتو سیم له نجونې راځي ښوونځیو ته او هغوی ته په لاره کې کوم مشکل هم نه وي، په آسانی باندې په سهولت باندې خپل مکتب ته ورسیږي او له کومې ویرې پرته له کومې نیوکې پرته درسونه هم درسي بهیر هم مخته یوسي. په دغه برخه کې البته په یو ښه میکانیزم باندې کار روان ده، کېدای شي دغه بهیر ذکرو ته هم یو دغه راشي اسانتیاوې رامنځته شي. البته په ټولو برخو کې موږ کوشش کوو چې تعلیمي بهیر اسانه کړو او تعلیمي بهیر ته د خلکو اسانتیاو ته زمینی برابرې کړو. یعنی دغه ټول اسانچاري او سهولتونه به برابرول دي چې موږ قدمونه اخلو ورو په ورو باندې د ریفارم په لوري باندې ځو.
د احمد زی صاحب وروستي اوریدونکو ته تاسو مخکې ځواب ووایو، تاسو ویل چې نه داسې نه دي شوي، لیکن دا د بیا پیغام پریښودو په خپل خبرې تاکید وکړ. ستاسو تبصره څه ده؟ مهرباني.
بله، دغه اوریدونکو دې دغه کوم شکایت چې وکړه موږ څومره معلومات لرو، ټول ښوونکو ته معاشات ورکول شوي دي، البته حکومت درسي بهیر په وخت کې ورکول کیږي. درسي بهیر د وخت معاشات دوه اوریدونکو پاتې دغه د لطفن راستي معرف ریاست او یا د شکایتو کمیسیون ته ورسې، دلته شکایتو ریاست مګل رفعال امر بالمعروف تر شکل لاندې هغوی ته د شکایت پر کې چیرته حق جوړی ده معاشات ورته تادیې شي. په دغه برخه کې اسلامي امارت نه د چا حق خوري او نه د چا په حق باندې تیری کوي، البته خپل اصول تجمن کوم اصول چې اصول په چوکاټ کې به معامله ورسره کیږي او دغه د مرستې په کښت باندې دلته څومره مرستې نقدي ویشل شوي دي، د موسساتو له خوا نه ویشل شوي دي، پاملرنه موسسه ده په دې برخه کې او دغه سی ډبلیو اف سی ده، آی آر سی ده او نور موسسات چې البته هغوی په نقدي توګه باندې هم مرستې وویشلې، خو هغوی ټولې مرستې په یو ځایي توګه باندې ورکړلې چې ځینو کورنیو ته له $200 نیولې بیا تر $300 پورې نقد ورکړل ده. په دغه برخه کې کوم مشکل نه لرو، البته ټول کښته باندې مرسته چاته نه ورکول شوی، خوراکي توکي دي هم ټول ورکول شوی دي او نقدي مرسته دي هم. او بل یو څه خبر نه مقدار لرو چې راتونکي کال کې سره چې ما مخ یادونه وکړه موږ دې څه پلانونه نه لرو په کچه باندې خلوالي هوایي راتونکي کال موږ پلان لرو چې شاوخوا د یو سل او 20 میلیونه افغانوی په ارزښت باندې لوی پروژه چې د ماستر پلان په تطبیق په موخه باندې پلان چول کیږي دغه هم تطبیق شي. او یو بل څه خبردار دی په پکتیا نشي د زراعت ریاست په احمد ابا او په سید کرم ولسوالۍ کې 1500 هکتار ځمکه، 1500 هکتار احمد ابا کې، 1500 هکتار په سید کرم ولسوالۍ کې په جنگلونو باندې پوشي. دغه جنگلونه میولرونکو غیر میولرونکو جنگلات وي او په دغه برخه کې د زنغوزو د پروسس فابریکه دلته په خوا یو خصوصي شرکت په لار باندې چولې و، البته یو ښه مرکز هم ته جوړ کړی و، هڅه کوو چې دغه مرکز نور هم پیاوړی شي. تر دې مهاله پورې د پکتیا ولایت له هغو ولایتونو نه ده چې تر ټولو ولایتو البته په سریزه کې به راځي چې ډېر عواید لري له بېلابېلو ادارات نه، او دا یو ښه خبر کېدلی شي. او بل خبره د امنیت برخه کې چې اوریدونکو یادونه ونه کړه، متاسفانه ټول تمرکز په مرستو باندې و. امنیت برخه کې الحمدلله د پکتیا په کچه باندې موږ د هیڅ جنایي پېښې شاهد نه یو په دې وروستیو کې، او امنیت په ټوله پکتیا کې بشپړ امنیت راغلی ده، نه جنایي پېښې نه بل کومه تروریستي پېښه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. خالق یار احمد زید، پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستل.